만난 자나. دا زادی رادیو قدرمنو اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست. دا یو ساته خبری خبرونه ده. په دې خبرونه کې به مو زیات تمرکز په امریکا کې د جمهوری ریاست پر انتخاباتو. جمهوری ریاست ته یو کاندید دونالد ترامپ دی. د ده پر ژوند باندې موږ یو مفصل راپور لرو، خو د افغانستان د سولې پر مسله هم تاسو ته معلومات درکوو. د افغانستان د مصالحې د عالي شورا رئیس ویلي چې په سپتمبر کې چې د دې څو ورځې ورته پاتې دي، د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیلېږي. خو اول به وار ورکو عصمت ساروان ته چې د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
په کاپیسا ولایت کې سیلونو لشته لشه ډېر لستنه مړه کړي او شل نور ژوبل کړي دي. ولسمشر غنی وایي د کندوز امنیت او پرمختیایي چارو ته به ځانګړې پاملرنه وشي. او د اروپا اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران پر بیلاروس غیر رسمي خبري کوي. د خبرونو تفصیل. د کاپیسا چارواکي وایي چې د دې ولایت په کوهبند ولسوالۍ کې تېره شپه سیلونو ډېر لستنه وژلي او شل نور ټپیان کړي دي. د دې ولایت د امنی قمندانۍ ویندوی شایق شورش ازادي راډیو ته وویل د دې ولایت په ډېرو نورو ولسوالیو کې هم سیلونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولي دي.
متاسفانه تعداد 10 نفر از هموطنان ما در ولسوالی کوهبند شهید، تعداد 10 نفر زخمی و همچنان تعداد هزاران جریب زمین در ولسوالی های متذکره از سر سرازیر شدن سیلاب از بین رفته است.
به این حال که در پنجشیر ولایت یا شمیر ولسوالیو که هم سیلونو زیانون اړه ولیدیم. له پروانه د ازادي راډیو د خبريال د راپور لمخې په چاریکار کې تیر شپه د ورستۍ سیلونو له عمله د نړیدلو ودانیو تر خټو لاندې څلور نور مړي راایستل شوي. په سیمه کې د ژغورنې عملیات تر اوسه دوام لري. دغو سیلونو په سلګونو کسانو ته مرشوب لاړه ولی خو دقیق شمیر لا هم څرګند نه دی. د پروان د روغتون چارواکي د مړو شمیر تر سلو کم شي، خو د بیړنیو چارو مسؤلان شمیر تر سلو ډیر یادوي. د ټپیانو شمیر شاوخوا 300 تنه شودل شوی دی. سیلونو خلکو ته ډیر مالی تاوانونه هم پیش کړی دي. د پخلاینې د ملي شورا رئیس عبدالله وایي چې راتلونکې اونۍ به د سولې خبرې پیل شي. ښاغلی عبدالله چې نن په یوه کانفرانس کې خبرې کولې، د طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې د خبرو دقیقه نیټه ونه شوده. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د کندوز امنیت او پرمختیایي چارو ته به ځانګړې پاملرنه وشي. ولسمشر غنی دا ژمنه پرون چهارشنبه د کندوز له والي عبدالستار مرزاکوال سره په کتنه کې وکړه. په دې کتنه کې کندوز ته د ملکي الوتنو، د سپین زر شرکت د فابریکو د بیا فعالېدو او په کندوز کې د صنعتي پارک د جوړېدو په اړه هم خبرې وشوې. په وروستیو ورځو کې وسله والو طالبانو د کندوز ښار په شاوخوا کې پوځي خوځښتونه یو وار بیا زیات کړي دي. دا ښار په تیرو کلونو کې 2 ځلې د لنډ وخت لپاره د طالبانو لاسته لوېدلی دی. د کندهار چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو لشته لږه 22 وسلوال طالبان په ځوابي بریدونو کې وژلي دي. د کندهار امنیه قمندانۍ په یوه خبر پاڼه کې ویلي تېره شپه وسلوالو طالبانو د معروف ولسوالۍ په ټغري او د ولسوالۍ پر قرارګاه بریدونه وکړل چې په نتیجه کې 14 طالبان ووژل شول. د قمندانۍ همداراز ویلي چې په شاولي کوټ ولسوالۍ کې هم 8 تنه طالبان وژل شوي دي. د کندهار له امنیه قمندانۍ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې پرون وسلوالو طالبانو د شاولی کوټ ولسوالۍ په شادي مانده سیمه کې پر پولیسو ډله ییز برید وکړ چې په نتیجه کې 8 تنه طالبان ووژل شول او موټر سایکلونه او وسلې ورڅخه پاتې شول. د کندهار د امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې د پولیسو د مرشوب لپاره څه نه دي ویل شوي. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د اروپا اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران په برلین کې 2 ورځنیو غیر رسمي خبرو ته تیاری نیسي. په دې غونډه کې به د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو په خاطر پر بیلاروس د بندیزونو او په دې هیواد کې د سوله ییزو اعتراضونو د ځپلو په اړه خبرې وشي. راپورونه وایي اروپایي اتحادیې له وړاندې له 15 تر 20 تنو پر ضد چې په انتخاباتو کې په درغلۍ او یا د اګست 9 نېټې له انتخاباتو وروسته د مظاهرو په ځپلو تورن دي پر بندیز لګولو سلا کړې ده. یوې سرچینې د جرمني خبري آژانس ډی پی ای ته وویل نن او سبا به د برلین په غونډه کې پر یو شمېر کسانو چې د بندیز وړاندیز شوی د سیاسي توافق هڅه وشي او په دې توګه به رسمي تصویب ته لاره هواره شي. په نړۍ کې څه باندې 4.8 میلیونه ماشومان د کرونا وایرس له خپرېدو وروسته د ښوونځیو د بندېدو له کبله له مجازي یا آنلاین زده کړو پاتې شوي دي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي چې د کرونا وایرس د خپرېدو په اوج کې بندیزونو په نړۍ کې پر کابو 1.5 میلیارد کم عمره زده کوونکو اغیز کړی دی. یونیسف نن همداراز ویلي چې دا معلومات یې له 30 هیوادونو څخه راټول کړي دي. د دې ادارې په خبرپاڼه کې د ماشومانو د زده کړې په برخه کې په هیوادونو کې د کمساري ناانډولۍ یادونه هم شوې او راغلي چې په افریقا کې تر بل هر ځای زده کوونکي ډېر اغیزمن شوي دي. او د ټیک ټاک د چینایي شرکت امریکایي ټبره اجرایي رئیس کوین مایر په دې دنده له ګمارل کېدو 3 میاشتې وروسته استعفا وکړه. د روټرز خبري آژانس تر راپور لمخې ټیک ټاک د مایر استعفا تایید کړه. ټیک ټاک د لنډو ویډیوګانو ټولنیز رسنۍ ده. څو ورځې وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پر حکومت داوا اقامه کړه. د ترامپ حکومت د اګست په 6مه له دې کمپنۍ سره د امریکا د راکړې ورکړې د بندیز حکم صادر کړ. د امریکا حکومت ټیک ټاک د خپل ملي امنیت لپاره جدي ګواښ ګڼلی دی.
تا د ازادي رادیو ده. اوریدونکو په دې خبرونه کې به ورسته واوري چې په افغانستان کې د پخلاینې د ملي شورا رئیس عبدالله ویلي چې د طالبانو او د حکومت ترمنځ خبرې راتلونکې اونۍ پیلېږي. د عبدالله د دغو خبرو نور جزئیات درته لرو. د کابل په یو راپور کې واوري چې یو شمېر سیاسي کارپوهان سیاسي فعالان ادعا کوي چې حکومت د دوی امنیت نه ساتي او وایي چې د حکومت لپاره به د دې کار آینده ګرانه وي.
پدا ورستایو که هغه څوک چې سیاسي فعالیتونه لري، هغه څوک چې د سولې غوښتن کیدی، هغه سیستماتیک شکل باندې په شهادت رسول کیږي، توپیه ورته جوړیږي، نمانځ وړل کیږي.
په دې خبرونه کې راڅنګ چې ما مخکې ویل، زیات وخت د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهوری ریاست پر انتخاباتو خبرو ته ځانګړی سوی دی. په دغه ځانګړي پروګرام کې چې نن به درته وړاندې کوو، د امریکا د جمهوری ریاست لپاره د کاندید ډونالد ترامپ ژوند او کاري سابقه ته کتنه لرو. نو کاله قمندان یا ستر سره پاته سي 2019 پروګرامونه لرو، د کوچنیانو پر حقونو، د ملګرو ملتونو او ازادي رادیو ګټ پروګرام او د کورکلی پروګرام. د افغانستان د پخلاین د ملي شورا رئیس عبدالله نن په کابل کې خبریالانو ته ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې خبرې، یعنی د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې، د سپتمبر په میاشت کې پیلېږي. نن د اګست میاشتې 28مه نېټه د سپتمبر را روان دی. د نورو خبرو جزئیات به له نسیم شفق څخه واورو. زما همکار نسیم شفق را سره د ټلیفون په لین کې دی. شفق صاحب،
بله سلام وړاندې کوم. بله، د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله نن په کابل کې به غونډه ته وویل چې راتلونکو اونۍ بعد بین الافغاني مذاکرات پیلېږي. او خغلی عبدالله همداراز وویل چې د دغو خبراتورو لپاره یا دغو مذاکراتو لپاره د افغانستان ټاکل شوی هیئت آماده او چمتو دی، او دغه راز د هیئت د غړو ترمنځ او د افغان چارواکو ترمنځ په دې برخه کې د نظر یوالی موجود دی. خغلی عبدالله دا سرګند نه کړ چې په کوم ورځ به دغه خبرې او چیرته پیلېږي، ولی ټینګار وکړ چې د راتلونکو شنبه په ورځ به د افغانستان د حکومت دغه مذاکراتي ټیم یا پلاوی به په خپل منځ کې دغه پلاوی غړي به غونډه کوي او دوی به سره نور هم خپل نظریات سره شریکوي ترڅو په بشپړ ډول یوالی ته د دوی نظریه ورسیږي او توحید سي. خو تر دې وړاندې بیا ویل شوی دی دی چې ام افغان چارواکو ویلي دي او ام طالبانو چې د بین الافغاني مذاکراتو لمړی پړاو په دوحه کې د قطر په پلازمینه دوحه کې پیلېږي، او دغه راز طالبانو هم تازه ویلي دي چې دوی دغه خبراتورو لپاره یوشت کسیز پلاوی ټاکلی دی، البته چې مشري شیر محمد عباس ستانګزی کوي. تر اوسه پورې معلومات امدادي بل خبره ده چې پاینه حال کې د پښتنه هم مطرح کیږي چې د طالبانو د 1200 زندانیان چې اتیا تنه خوش شول او 360 تنه پاتې دي، دا موضوع څنګه سو؟ تر اوسه پورې مونږ نیو توانې د لچې افغان لوري سره، افغان حکومت لوري سره په دغه مسایلو باندې خبرې وکړو، یعنی تازه دوی نظر څه دی؟ آیا د 360 زندانیان چې پاتې وو په زندان کې دا آزاد شوي دي کنه؟ خو دا چې پراتون کې ونی کې خبرې پیلېږي، دا داخې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنس په دې برخه کې د نظر توافق شته، یعنی کېدای شي د زندانیان چې طالبانو په دوی په آزادولو باندې ډیر ټینګار کوو او مشورتي جرګه هم ورته وغوښتل سو دوی خوشی سي.
مننه نسیم شفق اوریدونکو، تاسو د عبدالله د خبرو جزئیات واوریدل. د ویلي دي چې راتلونکي اونۍ په افغانستان کې د افغانستان لخوا د حکومت تیار وي چې له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي، له سپتمبر څخه له راتلونکي اونۍ څخه، او یو ډیپلوماټیک او سیاسي پروسه په افغانستان کې د جګړې د دغه شل کلنه دوره ختمه کړي. د افغانستان د سولې په اړه یو مسله چې غواړم درته وایم دا ده چې الکترین چې د نسیم شفق په خبرو کې مو اوریدل، شیر محمد عباس تانگزی چې په دوحه کې د طالبانو د دفتر مرستیال دی، پرون د ازادي راډیو سره په خاصه مرکه کې وویل چې دوی هم خپل پلاوی ټاکلی دی او د دغه پلاوی غړي را معرفي کړل. نو که تاسو غواړئ چې د طالبانو لخوا مذاکرو ته د پلاوی غړي وپیژنئ، دلته زموږ پر ویبپاڼه باندې ازادي راډیو ټکی کام دغه یو ځانګړی راپور لرو، دغه پلاوی غړو ته مو هم کتنه کړې ده، او دا چې د طالبانو د پاتې 360 بندیانو مسله څنګه ده، سیاسي کتونکي په دې باره کې څه نظر لري، دغه خبره مو هم په دغه راپور کې مفصله راخستې ده. نو د ازادي راډیو ویبپاڼې ته ورسئ او دا راپور ولولئ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په افغانستان کې یو شمېر د حکومت سیاسي منتقدان ادعا کوي چې په وروستیو کې د داسې کسانو پر ضد حملې زیاتې شوي دي چې هغوی مخالف نظر لري، او د دوی په وینا سپینې خبرې کوي او پر حکومت انتقاد کوي. دوی وایي چې که حکومت د دغسې حملو د دغسې هدفي وژنو مخنیوی ونه کړي، حکومت به یې مسؤول وي. ناجیه ساپۍ د دې مسلې نور جزئیات وړاندې کوي.
یو شمیر سیاسی سیری ادعا کوي چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی شاوخوا کړی غوړي چې د حکومت منتقدین پنخه کړي. د دوی لړلې عبدالکریم خرم ټینګار کوي کچېره حکومت په دې برخه کې اقدام ونه کړي، د دغو وژنو مسول به حکومت وي.
په دغه وروستیو کې هغه څوک چې سیاسي فعالیتونه لري، هغه څوک چې مستقل نظر لري، هغه څوک چې انتقادي نظر لري، هغه څوک چې د سولې غوښتونکي دي، هغه سیستماتیک شکل باندې په شهادت رسول کیږي، توطیه ورته جوړیږي، د منځه وړل کیږي، او د دغه حالت خاتمه مو غوښته، او د عمل نه کولو او د اقدام نه کولو په صورت کې موږ د دغه ټولو مسؤلیت راجع بولو حکومت ته او جمهور رئیس ته.
جمهور رئیس ته په دغه لیک کې چې یو شمېر رسنیو ته استول شوی، د رحمت الله نبیل، عمر زاخیل وال، عبدالکریم خورم په ګډون یو شمېر نورو سیاسي سیرو هم لاسلیک کړی او جمهور رئیس غنی ته استولای. په دغه لیک کې له ښاغلي غنی غوښتل شوی چې په تیر یو کال کې د زنجیري او هدفي وژنو په تړاو یو پلاوی وټاکي او موضوعات وڅېړي. دغه لیک جمهور رئیس ته په داسې مهال کې استول کیږي چې تر دې وړاندې طالبانو ته یو منسوب لیکي یادو سیاسي سیرو ته د وژنې ګواښ شوی و. د دې ډلې یو بل غړي فیض محمد ځلان بیا ازادي راډیو ته وویل یو شمېر داسې شواهد موجود دي چې په وروستیو وژنو کې د ولسمشر شاوخوا کړی لاس لري، خو جمهوري ریاست دا یو ادعا او د حکومت په وړاندې سیاسي حمله ګڼي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل
رای به مورد است،
دا یو سیاسي حمله ده. دوی خپل په حکومت کې وو. زموږ غوښتنه ده چې دوی باید سیاسي چلن ونه کړي. افغان حکومت د بیان ازادي پلوي کوي او هیڅکله داسې کسانو ته خنډونه نه جوړوي.
جمهوري ریاست همدارنګه له دغو ډلو غوښتنه کوي چې له دا ډول ادعاو لاس واخلي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تر دې وړاندې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د پوهنتون استادان او سیاسي څیرې په نښه شوي، خو تر اوسه یې عاملین معلوم نه دي.
ازادي راډیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د ازادي راډیو ټول مطالب تاسو کولای شئ چې پر ټویټر او فیسبوک باندې هم ترلاسه کړئ او هم د رازي د خپل نورو دوستانو سره شریک کړئ. د ازادي راډیو پانټ چې تاسو کولای ورسی یلته د فیسبوک او د ټویټر هغه ځایم ست چې تاسو د غزای څخه پیسې تعقیب کړئ. د امریکا په متحده ایالاتو کې په هر څلور کلونو کې یو وار د جمهوریت ریاست انتخابات کیږي. د جمهوریت ریاست انتخابات په امریکا کې په دودیز ډول د نومبر د میاشتې په لومړۍ دوشنبه وي. نو دا ور به د دوشنبه ورځ د نومبر د میاشتې دریمه وي په امریکا کې د جمهوریت ریاست انتخابات. او د دې انتخاباتو لپاره دیموکرات کاندید مخکښ جو بایدن دی او جمهوریت غوښتونکی ډونالد ترامپ دی. په دغه خبرونه کې موږ د ترامپ پر ژوند او کار باندې یو ځانګړی او مفصل راپور لرو. په څو دقیقو کې به درته خبر کړو. نو در ویدو لپاره را سره اوسئ. اوس ورځو یو بل نړیواله مسله راخلو. په نوی زیلند کې تاسو خبر یاست چې تیر کال یو سړی په دوو جمعتونو کې پر خلکو ډزې وکړې، پر مسلمانانو او یو پنځوس تنه یې ووژل. پر ده باندې د عمر قید حکم سوی او نن محکمې د هغه د موقتي ازادۍ غوښتنه چې سوې وه رد کړه. احمد شبر به په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي.
د نیوزیلند محکمې نن د هغه کس چې تیر کال یو پنځوس مسلمانان په کراسټ چرچ کې په دوو جمعتونو کې وژلي وو په مشهود ډول خوشي کول رد کړل او د تل لپاره یې زندان ته واستوه. د سترې محکمې قاضي کامرون مندر وویل د نهویشت کلن آسترالیایي برنټون تاران جنایت ډیر ناوړه دی چې تر مرګ پورې د ده زندان هم ورته کم دی، زیات نه دی. مندر زیاته کړه چې تاران پر دې خلکو چې وژلي دي زړه سوی ونه کړ. قاضي بیا وویل دغه کینه چې په ځانګړي ډول د ټولنې د ځانګړیو خلکو په برخه کې د برنټون تاران په زړه کې پرته ده په دې هیواد کې یا بل ځای کې ځای نه لري. تارانټ چې نن محکمې ته راوستل شو د زندانیانو خړې جامې په تن وې او شاوخوا ترې ساتونکي راګرځېدلي وو. دی نه شخېده. د ده مدافع وکیل محکمې ته وویل چې تارانټ د محکمې پر پرېکړه اعتراض نه لري خو یوازې د مشروط آزادۍ غوښتنه کوي. دا لومړی ځل دی چې په نیوزیلند کې یو څوک په عمري حبس محکومې شي او په مشروط ډول یې خوشي کول ردی شي. په نیوزیلند کې د اعدام حکم نشته. تارانټ د یو پنځوس کسانو په وژلو اعتراف کړی دی او دا یې هم منلې ده چې د څلوېښتو نورو کسانو د وژلو هڅه یې کړې ده. څارنوالانو د دوشنبې په ورځ ویلي وو چې تارانټ پلان درلود چې پر درېیم جومات هم برید وکړي او غوښتل یې چې دا جوماتونه وسوسوي. یو څارنوال وویل چې تارانټ څو کاله مخکې د دې برید پلان جوړ کړی و او غوښتل یې چې تر ډېرو ډېر کسان ووژني. تارانټ د 2019 کال د مارچ په 15مه په نیوزیلند کې پر دوو جوماتونو په ماشیندارو ډزې وکړې او دا حمله یې په مستقیم ډول د انټرنټ له لارې خبره کړه چې وروسته په نیوزیلند او نورو نړۍ کې هلې چلې پیل شوې چې له انټرنټه پرې ډول د ترهګرو او بنسټپالو د جنایتونو د خپرېدو مخنیوی وشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو د خبرونه مو تر 15 بجو پورې ده. تر 15 بجو پورې به په دې خبرونه کې په هلمند کې د نادلی په ولسوالۍ کې زموږ له همکار الیاس دایی سره د مشتبه باغ ته ولاړ سئ.
باغ ښه دغه لري، شاینده لري او د څه پیسې جوړي. انشاءالله که بیخي کمې اوسي نو 15 لکه افغانۍ او په تاریخ کې 15 لکه افغانۍ څوک نسي جوړولی. که څوک جوړولی سي مهرباني.
مشتبه د نادلی ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وایي سږ کال یې کوکنار بند کړي دي او باغ یې کرلی دی. د دغه راپور د اورېدو لپاره راسره اوسئ لطفا په دې خپرونه کې. او تر 15 بجو 2:19 پروګرامونه هم درته لرو. وسه یو بل نړیواله مسله راخلو. ډونالد ترامپ د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهوری ریاست لپاره کاندید دی، جمهوری غوښتونکی دی او د امریکا د جمهوری ریاست انتخابات په سږ کال د نومبر د میاشتې په درېمه نیټه وي. د ده ژوند او کار ته په یوه راپور کې زموږ همکار اسدالله لودین کتنه کړې ده، سره وابه یو.
From this day forward,
لدی ورځی ورسته به یو نوې لیدلوري زموږ پر ځمکه حکومت کوي. لدی ورځی ورسته به یوازې امریکا لومړی وي، امریکا به لومړی وي.
Only America first. America first.
د 2018 کال په جنوري میاشت کې په دغه پرانستون کې وینا سره ډونالد ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړه. دا یو سوداګر او تلویزیونی ستوری و چې هیڅ کله یې سیاسي دفتر کې د کار تجربه نه لرله. ټرمپ دغه تر ټولو لوړه څوکۍ په دیش و ار سره وګټله، امریکا یو ځل بیا ستره کړی. هغه ژمنه وکړه چې له جرمونو سره به مبارزه کوي، تجارتي تړونونه به بیا ارزوي، ناقانونه کډوالۍ به محدودوي او محافظه کاره قاضیان به په دندو ګماري. نوموړی اوس دویم ځلي واک لپاره د سیالۍ ډګر ته راغلی، داسې حال کې چې مینوال او ملاتړ یې تر شا کلک ولاړ دي.
موږ یو ځل دا کار کړی، اوس به یو ځل بیا وکړو. دا مهال موږ غواړو چې دا کار پای ته ورسوو.
ټرمپ ډیر خلک هغه مهال حق حیران کړل چې دای 2018 کال کې د جمهوری پالو له خپل منځیو ټاکنو بریالی راووت او نوماند شو. د ټاکنیزو منډو ترلو پر مهال څو ښځو پر ښاغلي ټرمپ تور پورې کړ چې د تیرو لسیزو پر مهال یې دوی په جنسي ډول ځورولي. ټرمپ دا تورونه رد کړل. له دې سره د 2018 کال نومبر کې ډونالډ ټرمپ ولسمشریزې ټاکنې وګټلې، د ټاکنیز کالج رای خپل کړې، سره له دې چې عمومي رای خپل سیال هیلری کلنټن ته وبایللې.
نظر پوښتنې ټولې غلط وي. دا یو حیرانوونکی کار دی چې زما خوښېږي. زه فکر کوم دا هغه څه دي چې هیواد اړتیا ورته لري. موږ ډونالډ ته ډېر خوشحاله یو. زه هیله من یم چې دی موږ ته یوه ښه دنده ترسره کړي.
کله چې ټرمپ سپینې ماڼۍ ته ولاړ، نو د هغو ژمنو عملي کولو ته یې مخه کړه چې د کمپاین پر مهال د امریکا د ګټو د لومړیتوب لپاره کړې وې. هغه له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو امر وکړ او متحده ایالاتونو ته یې د وو هیوادونو په اوسیدونکو چې اکثره مسلمانان وو د ورتګ جدي بندیزونه ولګول. په 2018 کال کې ټرمپ اعلان وکړ چې متحده ایالات د پاریس له تړون وځي، چې هدف یې له اقلیمي بدلون سره مبارزه ده. نوموړی د غراس په یو ارخیز ډول د ایران د 2015 کال له اټومي تړون هم ووت. دغه تړون د تهران او شپږو لویو قدرتونو ترمنځ په دې هدف لاسلیک شوی و چې ایران به اټومي پروګرام محدودوي او بدل کې به یې پر دغه هیواد نړیوال بندیزونه نرمیږي.
د ایران هوکړه تر ټولو یوه بده او ډیره یو ارخیزه معامله وه چې متحده ایالاتونه پکې ښکیل شول.
ټرمپ خپل هغه نیت هم څرګند کړ چې له روسیې سره به اړیکې پیاوړې کوي او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ستاینه وکړه. نوموړی بیا د چین کلک منتقد پاتې شو، له چین نه یې پر وارداتو تعرفه لوړه کړه او سوداګریزه جګړه یې ورسره پیل کړه.
له موږ نه په تیرو 15-20 کلونو کې هیڅ چا لګښت نه دی اخیستی لکه چین.
په 2019 کال کې هغه مهال چې منځنی ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د ماتې خبر خپور شو، ټرمپ د سوریې له شمال نه د خپل ځواکونو د وتلو پلان اعلان کړ، سره له دې چې ادعا وشوه چې امریکا سوریه کې خپل کوردي متحدان یوازې پرېږدي.
نور کسان د سوریه او ترکیې پر پوله ګزمه کولی شي، هغوی پرېږدي. هغوی له زرو کلونو راهیسې جګړه کوي، هغوی پرېږدي چې پر پوله خپل کار وکړي. موږ نه غواړو چې دا کار ترسره کړو، موږ غواړو خپل ځواکونه هېواد ته راستانه کړو.
د ټرمپ تر ولسمشرۍ لاندې اداره له څېړنو سره مخامخ شوه. څېړنه د هغو تورونو په اړه وه چې ویل کېدل د روسیې دولت د امریکا د 2018 کال ټاکنو کې لاسوهنه کړې. تورونو کې دا ویل شوي وو چې روسیې د ټرمپ له کمپاین سره همکاري کړې ده. هغه مهال یو حقیقت موندونکي پلاوی وویل چې په دې اړه ډېر لږ شواهد موجود دي چې د ټرمپ له کمپاین سره دې د روسیې اړیکې ثابت شي. د ته دغه پلاوی پر راپور کې وویل شول که چیرنې هم وشي نهایی پایله به یې معلومه نشي. خو د چیرنو په اړه د ډونالد ترامپ ځینې ملګري محکوم و پیژندل شول. د 2019 کال په دسمبر کې د امریکا استازو جرګې چې ډیموکراتان پکې واک لري ډونالد ترامپ استهزاء کړ. دوی ویل چې ډونالد ترامپ له خپله واک نه وړه ګټه اخیستې او د کانګرس د کار مخه یې نیولې. پر ډونالد ترامپ دا تور پوری و چې پر اوکراین فشار راوړی چې د پخوانی مرستیال ولسمشر او سیاسي سیال جو بایدن د زوی په اړه څېړنه وکړي. د امریکا سنا چې جمهوری غوښتونکي پکې واکمن دي ترامپ ته له دواړو تورونو براءت ورکړ. ترامپ هم د خپل استهزاء پریکړه رد کړې وه او هغه یې ناحقه د تورنولو هڅه بللې وه.
څه چې اوس روان دي دا د امریکایانو د سیاست په تاریخ کې تر ټولو غټ چل او تیرېستنه ده.
په کانګرس کې به د ترامپ ځینو مخالفانو ویل د نوموړي له کارونو داسې برېښي چې باید له واکه لرې شوی وای. د امریکا د استازو جرګې مشرې نانسي پلوسي وویل
څه چې د استیزا پر مهال ولیدل سول او څه چې نور خلک د ترامپ د ولسمشرۍ په اړه وایي ترامپ له اخلاقي او فکري پلوه ولسمشرۍ ته نه دی جوړ.
د واک په لومړۍ دوره کې ترامپ بیا بیا پر خبریالانو لفظي بریدونه کړي دي ځکه چې د هغه پر ادارې انتقادي مسایل خپروي.
څو ورځې مخکې ما جعلي خبر د خلکو دښمن وباله. اوس هم وایم چې دا ډول خبرونه د خلکو دښمنان دي ځکه دا خبرونه هیڅ سرچینه نه لري. دوی فقط هغه مسایل راپورته کوي چې بیخي نه وي.
ترامپ وایي د کرونا ویروس د کنټرول لپاره یې تر اټکل پورته هڅه کړې ده خو منتقدین بیا د کړکیچ په ناسم مدیریت تورنوي. پر دې سربیره سږ اوړی امریکا کې د پولیسو لخوا د یو تورپوستي وژل کېدو د توکم پالنې ضد مظاهرې وپارولې چې ځینو ځایونو کې په تاوتریخوالي واوښتې. ترامپ د مظاهرو د کنټرول لپاره د فدرال پولیسو د لیږلو پریکړه وکړه خو ټاکنیز سیال یې پرې نیوکه وکړه. د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته نوماند جو بایدن وویل
ترامپ په دې کار سره غواړي چې ویش او ګډوډي رامنځته کړي ځکه دا له قانون او نظم سره مطابقت نه لري او د پټکو دا د یو ناکام کمپاین د بیا احیا ستراتیژي ده.
ټاکنو ته په نږدې کېدو ځینې امریکایان هڅه کوي چې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د پوستې له لارې رایه ورکړي. پخوا هم دا ډول رایه ورکونه په ډیرو ایالتونو کې تجربه شوې ده. ترامپ که څه هم د پوستې یا لیک له لارې د رایې ورکونې ملاتړ کوي خو نه په پراخه توګه ځکه د ادعا کړې چې له دې لارې پراخه رایه اچونه به لویې درغلۍ ته لاره هواره کړي. ترامپ په یوه ټویټ کې د پوښتنې په ډول وړاندیز کړی چې د درغلۍ د مخنیوي لپاره د ټاکنې وځنډېږي که څه هم نوموړی د ټاکنو د ځنډولو واک نه لري.
په لیکونو یا پوستو کې سراسري رایه ورکونه به زموږ هېواد ته یو لوی شرم وي. زه فکر نه کوم چې پوستخانې دې داسې یو کار ته چمتووالی ولري.
په همدې حال کې ترامپ او جمهوري غوښتونکو خپله ملي کنګره پیل کړې هغه کنګره چې د کرونا ویروس تر سیوري لاندې ترسره کیږي. دا کنګره د اګست له 23 تر 28 پورې درې ورځې وخت نیسي. تر کنګرې وروسته د امریکا ټاکنو ته لاس اونۍ پاتې کیږي. دا ټاکنې د ستونزو د ډک کال کې لوی کار ګڼل کیږي.
ته امریکا د متحدو ایالاتو ناست ولسمشر ډونالد ترامپ په 1946 میلادي کال کې د جون په میاشت کې پیدا شوی نو په دې حساب اوس څلور اویا کلن دی. د درې ودونه کړي او 15 اولادونه لري. درې زمن دوی لونی دای د امریکا د متحدو ایالاتو د نیویارک په ایالت کې د کوینز په نوم یو منطقه ده په هغه کې پیدا شوی او ډېر عمر یې په تجارت کې تیر کړی دی. اوریدونکو اوس به راسو ستاسو پیغامونو ته تر څو چې بیا د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب له مارجې څخه لیکلي دي که د افغانستان خیر څوک غواړي باید ټول بندیان آزاد کړي. د هلمند څخه قاری صبغت الله حماس لیکلي د سولې خبرې باید ژر شروع سي او د یو توافقنامې له مخې باید د افغانستان ټول مشران سره یو سي او سوله راسي. عبدالعزیز غالب صاحب دا یو پیغام د څو څو واري راستولی نو زه دې پکې خطا کړم. خان محمد اسلام یار د هلمند د نادري ولسوالۍ څخه لیکلي ولسمشر اشرف غني دي د 400 طالب بندیانو په خاطر هر ورځ تر 300 زیات افغانان په جنگ کې نوژني او دا کسان دي ورخوشي کې چې د سولې خبرې پایل سي. د هلمند د ناوې ولسوالۍ څخه سمسور لیکلي د هلمند د ناوې ولسوالۍ کې د پسرلي په موسم کې زیات سیلابونه راځي چې زیات مالی او ځاني تاوانونه رسوي. اوریدونکو دا د ازادي راډیو د تچرازي د اساس خپل نظرونه دي. ازادي راډیو په دې کې نظر نه لري به طرفه ده. او اوس ورځو د خبرونو لنډیز چې عصمت سروانی وړاندې کوي.
د افغانستان د مصالحې د ملي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي له طالبانو سره به د سولې خبرې راتلونکې اونۍ پیل شي. عبدالله دا خبره نن په یوه غونډه کې وکړه خو د خبرو د پیل دقیقه نیټه یې ونه ښوده. د کاپیسا چارواکي وایي د دې ولایت په کوهبند ولسوالۍ کې تېره شپه سیلونو لږ تر لږه 14 تنه وژلي او شاوخوا 20 نور یې ټپیان کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د کندوز امنیت او پرمختیایي چارو ته به ځانګړې پاملرنه وشي. ولسمشر غنی دا شمنه پرون چهارشنبه د کندوز له والي عبدالستار میرزاکوال سره په کتنه کې وکړه. د کندهار چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 22 وسلوال طالبان په ځوابي بریدونو کې وژلي دي. اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو وزیران په برلین کې دوه ورځنیو غیر رسمي خبرو ته تیاری نیسي. په دې غونډه کې به د ولسمشۍ د لانجمنو انتخاباتو په خاطر پر بیلاروس د بندیزونو او په دې هیواد کې د سوله ییزو اعتراضونو د ځپلو په اړه خبرې وشي. او په نړۍ کې څه باندې 4.5 میلیونه ماشومان د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته د ښوونځیو د بندېدو له کبله له مجازي یا آنلاین زده کړو پاتې شوي دي.
اوریدونکو دوه پروګرامونه لرو، د کوچنیانو پر حقونو باندې د ملګرو ملتونو د ازادي راډیو ګډ پروګرام او د کورکلی پروګرام. خو تر هغه مخکې له هلمند یو راپور لرو. اوریدونکو د هلمند څخه زموږ یو اوریدونکی دی چې خپل نوم یې نه دی لیکلی خو په مکرر ډول دا دی د افغان بیسیم پر 3 شمېره باندې پوښتنه کوي چې آیا داود جنبش ستاسو سره په ازادي راډیو کې کار کوي. نو داود جنبش صاحب خو په افغانستان کې ډیر خلک د ښه ژورنالیست په توګه پیژني. و داود جنبش زموږ همکار دی، په ازادي راډیو کې کار کوي، د خبرونو او د خبرونو مسؤل دی. خدای دې چې دغه ستاسو پوښتنه نوره حل شوي. اوس په هلمند کې به پاته سو. په هلمند کې د نادلي په ولسوالۍ کې زموږ همکار الیاس دایی تللی دی. د یوه هلمندي باغ ته ورغلی او دا سړی وایي چې د کوکنارو پر ځای باغ یې شی او ادعا کوي چې تر کوکنارو د باغ ګټه زیاته ده. نو دا راپور به په ګډه سره واورو.
دلته یو لاند او زاړه لرګي ته په تکسی وی یوې شمسی انداری دوه انچ راوتونکو به خورایي خریم. مجتبا سږ کال په خپل تازه کرل سی باغ ټوله ورځ او بلګوي. د تلورو دیوالونو په منځ کې د پیازو په کرونده کې د شفتالو او فلم کرل سی نیلګیو لوی لوی برچکونه کړی دي. مجتبا چې خپل سولیدلې بیلچا پر وژه لږ لمالر ګرځیاغه خړی او سپین رنګه بتی یا هلی پیایي چې د پیازو په کرونده کې ګرځي. دی وایي د باغ د هرې ونې سره دومره مینه کوي لکه د خپلو اولادونو سره. مجتبا د شفتالو پر نیالګیو را ګرځي او ماته د خپل نو کرل سو نیالګیو پاړه وویل.
دا خو د خیر چې سمسی تقریبا کوینه مبالغه نه وي واتلک افغاني دا تقریبا ان شاء الله کبي خي کمی وسینو 15 افغاني او په تاریخو 15 افغاني څوک نس جوړواله هیڅوک هم نس جوړه کې څوک جوړواله سي مهرباني دي وکړه ته مشتوي چې په دغه رقم مشکويس مګم باغ شه د غلری شایندال لري او د څوک کال د پار شکارم کې بیا نو د ډیر کش مکش د دې ودیت خې بيغامه شو پیسې جوړ ان شاء الله که خدای کوله.
د یوې داسې ولسوالۍ اوسیدونکو دی چې څو کال وړاندې د کوکنارو د کښت په نوم خاص شهرت درلود. دا چې په ندالی کې ولې د کوکنارو کښت ورځ تر بلې پیکا او دې ورځ کې بیخینه کرل کیږي خبرې لتون لري. کچھ هم ځینې کروندګر وایي د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې د کوکنارو د کروندو پخول اسانه نه دي، خو مجتبا وایي په ولسوالۍ کې میشتو پولیسو او واکدارانو تنګ کړی و، ځکه د کوکنارو په ځای باغدارۍ ته مخه کړه.
په زړپور مسله دا و چې همیشه به پولیس راتلل، بس تهدیدونه موجود وه، په یوه نامه و بل نامه، یوه ورځ د پوستي قومندان پیسې ټولي، بله ورځ یو بل داسې نابلد کس دی چې بیخي سړی به نه پېژنې، د ولسوالۍ په سطحه به را روان پر جریب دوغونې پیسې غواړو، کرانه کې والا تاریاک د خطر سره مخ، کله به تاریاک پاتې سولو په کمپین کې او کله بیا وامړول. دا شان نسته و چې په واغ مې کرلې، بس یوازې اوبهومه. انجینران د کرهنې د ریاست ته راځي، کله کله یې ګوري، راته وایي چې دغه ښه کار دی، دغه بد کار دی، دا کار یې ایسته که دا کار یې ور وکړه. بلاګر سره د مشکل خلاص وي، نه څوک راته وایي چې څه کوې، نه څوک یې راڅه غواړي، نه یې ورکوو.
د هلمند د پولیسو مسؤلین د مجتبا لخوا په دوی لګول سوي تورونه نه مني، سره له دې چې ځینې کروندګر وایي د نادالي ولسوالۍ په مځکو کرل کېدونکو کوکنار سم شرانه کوي، خو د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي د بزګرانو سره د دوی دوامداره مرستې د کوکنارو د ضررونو په اړه د خلکو عامه پوهاوی او د حکومت حاکمیت د کوکنارو په ضد ښه بدیل سوی دی. د هلمند د کرهنې رئیس زلمی نوکو وایي په هلمند کې یې 1300 جریبه باغونه کرلي دي چې ډېر یې په نادالي ولسوالۍ کې دي.
هر هغه ځکه چې هغه باندې باغ جوړ سي، هغه خپله د کوکنارو څخه خلاص وله، هم بدیل د کوکنارو سو، او هم یې حاصلات د بزګر دپاره د کوکنارو زیات حاصلات په لاس ورځي، عواید یې زیات دی. او په همدې برخه کې د بزګرو سره هلته کار سوی دی، د ارتقای ظرفیت مختلف پروګرامونه هلته تطبیق سوي دي، درڅو بزګر عامه پوهاوی ترلاسه کړي او د کوکنارو د کرکیلې څخه لاس واخلي او نور هغو نباتاتو ته مخه کړي چې د هغو عواید هم د کوکنارو ډیر او هم داخلي او نړیوال بازار ولري.
د شفتالو او ګرنګیچو باغونه په داسې حال کې ډیر سوي دي چې د هلمند کوکنار لا هم شهرت لري، او په دې وروستیو څو کلونو کې څلور فاصله کرل کېږي چې د بزګرانو په خبره شرای هم کیفیت او هم شرنګ لري. د کوکنارو د ډیر کښت او تولید له امله د دوی د شری قیمت هم تر بل هر وخت رالویدلی دی، او یوه کیلو یې د 25 ډالر په شاوخوا کې قیمت لري.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولی یو شمیر کورنۍ غواړي چې ډیر بچی ولري.
لبد مرغه چې په افغانستان کې د کورنۍ پاړوان، د کورنۍ نظم پاړوان، د کورنۍ د پلان پاړوان، په کوم سن کې واده وکړو، څومره اولادونه راوړو، په کومه فاصله یې راوړو، دغه څه مسایل په دودیز لحاظ هیڅ نشته.
د تاسو په نظر نړۍ ته د ډیرو ماشومانو راوړل کوم ستونزې پیدا کولی شي؟
دوه ورونه ستې څلور خورګانې، پلار مې نه خورګان ته ښهشان اخلي، نوي کالي او نه مونږ ته اخلي او نه بوټونه مونږ ته اخلي. پلار مې همداسې دوکاندار ده او ماش بل نه لري.
او د هل لارې چارې کومې دي؟
ډېر کوشش او ډېره هڅه وکړئ چې نظر نور میندو پلرو ته ډېره مینه وکړئ، نظر نور میندو پلرو ته ډېر وخت ورکړئ، ډېر فکر وکړئ او ډېر پام او دقت ورته وکړئ چې صحیح او سالم مدیریت.
نن په همدې اړه خبرې کوو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اوتونکو، ماشوم زمونږ د زړونو آرام، د کورونو خوښي او د چاپیریال زیب او زینت دی. ماشوم هغه څوک دی چې خالق ورته له عیبونو او ګناهونو پاک زړه ورکړی دی او د انسانانو په منځ کې مینهناک او هر چا ته خوښ ګرځولی دی. کله چې ماشومان لویږي، عادتونه، استعدادونه، خوښي او خواهشات هم ورسره غټیږي. نو که چیرې د اولاد شمیر دومره وي چې مور پلار یې ټول غوښتنو ته ورسیږي، ښه او ترخه که ضرورت پوره نشي، ځان، کورنۍ او ټولنې ته مثبت شخص نشي ثابتېدلی. په پیل کې د داسې ماشوم خبرې اورو چې وایي کورنۍ د اړتیا وړ شیان نشي ورته برابرولی.
زما نوم امرالله ده، دوه ورونه ستې څلور خورګانې، پلار مې نه خورګان ته ښه شیان اخلي، نوي کالي او نه مونږ ته اخلي او نه بوټونه مونږ ته اخلي.
په کور کې څوک څه کار کوي؟
پلار مې دوکاندار ده او ماش بل نه لري.
کوم شاین در تخلی کور کې خوراک پوخاک چی
خوراک د لوبیا د شاین د تخلی
او کالی څنګه
کالی صحیح د تنخلی
غیر پلار دی بل څوک ماش نه لري
نه موږ خټول وړو وړو مور می کار کوي په کور کې پلار می چې کته راوړي لوبیا د شاین په خی
خیر اوسې
تم خیر اوسې
روانشناسان هم په دې نظر دی چې دومره ماشومان نړۍ ته راوړي چې ټولو اړتیاو ته رسیدګي وشي کړی. په دې اکله مو د ښوونې او روزنې د پانتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې. په پایل کې مور نه پوښتلی چې ولې یو شمېر کورنۍ ډېر اولادونه خوښوي.
لبه ده مرغه چه پاونستان که ده کورنه پاروان، ده کورنه نظم پاروان، ده کورنه ده پلان پاروان، پا کم سن که واده و که چم راولازون راولو، پا کم فاصله راولو، ده غصه مسائل پاونستان که ده دولت لخوا، ده همه روختی ده وزارت لخوا، یا ده کمبل بنسط لخوا، یا پا طوله که پا دودیز لحاظ هیچ سنسته. اما په نور نړۍ کې لنی کومرغه الته پلان لري خلک څومره اولاد باید راوړي څو کاله بروسته باید راوړي څه ډول د درس ترسیدګي وکړي څه ډول نور مسلو ترسیدګي وکړي دغه پلان دغه نظم او پسلا اساسات او اصول په افغانستان کې د افغاني کورنۍ لپاره نشته او زه فکر کوم دا یو علت ده دوی موږ په یو ډول دودیز او قبایلي لوی ګرالویګو او غټیګو په دودیز ټولنه کې تاسو مجبور یاستئ چې د ځمکو او د جایدادونو د ساتلو او پاللو لپاره میراثونو لپاره تاسو زمن دنیا ته راوړئ یا چا سره تربګنی لرئ دښمنی لرئ جنگ کوئ وهل کوئ ټکول کوئ او په دې خاطر تاسو ډېر زمن راوړئ چې د میړونو څښتن سي او بیا سبا ته که جنگ کې د حمله کېدله یا دښمني کېدله یا دا وغه کېدل بیا تاسو ډېر زمن ولرئ چې هغه تاسو سره جنگ وکړي تاسو خواوئ په ډېرو کورنیو کې د سیالیو په خاطر هم اولادونه راوړل کېږي مثلا دیول یوره خځه پنځه زمن راوړل اوس د دبل یوره خځم کوشش کوي چې پنځه زمن راوړي او په دې سیالۍ کې وخت دې ته متوجه شي چې لاسته پنځه اولادونه راوړي دي او په کافي اندازه له بدبختۍ او ستونزو سره مخامخ دي
bale د ډیرو بچو راوړل کومې ستونزې په خولې سي
لپاره د مرغه باید وایم چې اولنۍ مشکل او ستونزې پیدا کی د اولادونو ساتنه او روزنه سختي دویم د اولادونو توقعات او هیلې او غوښتنې ډېرې د ښځې او میړه ترمنځ یا د خاوند او میرمنې ترمنځ خپلو اړیکو مثلا خرابوي یا په اصطلاح دا وایم چې له حده ډېر مصروفه کېږي او مصارف هم ډېرېږي په ښه ډول نهشي تربیه کېدلی بل دغه تفاهم او همغږي ورانۍ او ستونزې پیدا کوي کم اولاد د ژوند اړیکې خوندورې کوي او برعکس ډېر اولاد ترینګلې کوي او رستان اورس غونډه د ونه کوم هغه د کنټرول او مدیریت مسله ده متاسفانه د ډیرو اولادونو راوړل کنټرول او مدیریت کې نه دي
bale استاد په خپل په بشمار باندې څومره بعد اثر کولای شي که څام تاسو خپل خبر کې اشاره وکړه په کورنۍ کې چې ماشومان ډیر دي تبان دوی ته خپل حقونه نه رسیږي ل رواني اړخ دوی څومره مړاوي کېدلی شي
د دوی په منځ کې ستونزې پیدا کیږي سوء تفاهم پیدا کیږي حسادتونه پیدا کیږي ترګنۍ پیدا کیږي محرومیت پیدا کوي جنجالونه پیدا کیږي ضد پیدا کوي عقدی پیدا کیدی او ورته نور مسایل متاسفانه پیدا کیږي او تورن کیږي
bale او پروتونکي کې دغه ماشومان به څه ډول ماشومانی
متاسفانه د نورو هغو په څیر چې په سالم ډول په منظم ډول په ښو لارو او په ښو طریقو په ښه سبک روزل شوي دي دوی نه روزل کیږي او دوی ته ګڼې اروایي ناروغۍ لکه ژور خفګانونه جنسي انحرافونه او د شخصیت ګډوډۍ یا اختلالونه پیدا کیږي
یو شمېر کورنیو ته د ډېرو بچو راوړل یو ډول افتخار ښکاري تاسو په نظر دا کار څنګه ده
دا کاملا یو کاذب افتخار ده یو دروغین افتخار ده او هغه خلک او هغه پلرونه او میندې چې اوس اولادونه ډېر لري او دوی هم یو وخت افتخار کوه په ډېرو اولادو هغه اوس پوهېږي چې د ډېرو اولادو جنجالونه ستونزې ودونه کول درس او تعلیم ته رسیدګي کول نفقې او جامو ته رسیدګي کول د دوی لپاره یو لوی جنجال ده اوس او له دوی نه متاسفانه د ډېرو اولادو راوړل د دې لامل سول چې یو نیمې یو دوه درې ترموتات سي یو دوه درې په اصطلاح جنایتکاران سي غلستي یا په اصطلاح صحیح رسیدگی ورته ونه کړي او یا په اصطلاح په ټوله کې ځینې اروایي ستونزې او ربړې پیدا کړي.
بله، یو شمېر بیا په دې نظر دي چې دوی وایي چې که ډېر اولادونه ولري نو په راتلونکي کې به د دوی هغه پام اصطلاح د لاس لکړه سي. آیا ډېر اولادونه د لاس لکړه کېدلی سي او که کم اولاد یې ښه وروزل سي؟
زه په دې باور یم چې کم اولاد ښه رسیدګي کېدی سي، کم اولاد ښه روزل کېدی سي او کم اولاد د راتلونکي لپاره ستنه ګرځېدی سي. اما یو مورد زه غواړم دا یادونه وکړم چې موږ باید له اولادونو نه دا هیله ډېره ونه لرو. یعنی موږ اولادونه په مطلب لوی نه کړو، موږ اولادونه د یو هدف لپاره لوی نه کړو چې ته بیا سبا ته ماته په درد وخوره. یعنی زه تا سره کوم، باید سبا ته ما سره وکړه. موږ باید د خپل ژوند په اړه که اولادونه لرو که نه لرو باید خپل تدابیر ونیسو، خپل په اصطلاح پسنداز ولرو، خپل منظم پلان جوړ کړو. او که اولادونه وکړه نو موږ باید خپله که بوډا سلو، که سپین سرې یا سپین ګیرې سلو، موږ باید خاص پلانونه او برنامه ولرو موږ خپله. اما دا چې موږ بیا غواړو چې د اولادو په اوږو په آینده کې سپارو چې دا هم غلطه خبره ده. وایي چې ګڼې پیغمبر علیه السلام ویلي دي چې که موږ ډېر اولاد ولرو نو دا ښه خبره ده او د موږ امت تېرېږي. زه باور لرم که تاسو یو جنایتکاره، یو قاتل، یو غل، یو بد اخلاقه، یو جنسي منحرف، یو بدکاره، یو بد اخلاقه، یو بدلمنه زوی په کور کې رالوی کوي، دا به نه دی یوازې دا چې پیغمبر علیه السلام روح به نارامه کړي، بلکې هغه لپاره به یو ډېر بد امت وي او هغه به همیشه په داسې او بدي شرمېږي. نو بنا زما هیله دا ده چې موږ کوشش وکړو چې کم اولاد راوړو تر څو هم خپل ځان ته، هم هیواد ته، هم خپل دین ته او هم خپل کورنۍ ته د افتخار او د ویاړ وړ.
هغه کورنۍ چې همدا اوس د تاسو غږ اوري او هغوی ډېر بچي لري، د تاسو لارښوونه به غوته څه وي؟
دوی ته خو مې اول پیشنهاد دا ده چې اوس هم چې ډېر اولادونه راوړي دي او وار له واره تېر ده، اوس کوشش وکړي چې وظیفه هم کمې کوي، رسیدګي ورته ډېره کوي، کومک ورته ډېر کوي، لګښتونه په منځ کې مناسب کوي، تر منځ یې عدالت مراد کوي، مساوات مراد کوي، نورو مسایلو کې ځانونه مه بوختوی، په منځ کې جنجالونه مه جوړوی. ډېر کوشش او ډېره هڅه وکړي چې نظر نورو میندو پلرو ته ډېره مینه وکړي، نظر نورو میندو پلرو ته ډېر وخت ورکړي، نظر نورو میندو او پلرونو ته تاسو د اولادونو په اړوند ډېر فکر وکړي او ډېر پام او دقت ورته وکړي چې صحیح او سالم مدیریت. اما په ټوله کې مې دولت ته پیشنهاد داده چې د خپلو هغو بنسټونو له ادرسه چې لکه د حج اوقاف وزارت یا د عامې روغتیا وزارت یا د معرف وزارت ده، له هغو لارو کوشش وکړي چې دوی عامه پوهاوی لوړ کړي، هغه ضررونه زیانونه چې ډېر اولادونه کورنۍ ته پیدا کړي هغه مدیریت او کنټرول.
دا وا د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په منځ جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینې تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنوري دن کوو د کور کلی د خبرونه مینوالو سلام. آیا تاسو په کور کې د بیړنوي مرستو بستې لرئ؟ د بیړنوي مرستو بستو موجودیت په کورنیو کې څومره اړین دی او د بیړنوي مرستو د بستو څخه باید څنګه استفاده وشي؟ نن هم دې موضوع ته تمکیږو چې د راپورتر څنګ له یو جرا سره مرکه هم لرو. د خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې، په پیل کې راپور لرو چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم. لومړنۍ یا اولیه کومکونه هغه څه دي چې باید هر کورنۍ او هر فرد ورسره بلدیت ولري، ځکه دا طبیعي خبره ده چې په کورنیو کې ځینې وړې یا غټې پېښ کېږي لکه په چاړه لاس پرې کېدل یا ماشوم غورځېدل او داسې نور. نو باید د لومړنیو مرستو یا اولیه کومکونو بستې په کور کې موجودې وي تر څو کورنۍ وکولی شي د ټپي شوي کس سره هغه لومړنۍ مرستې ترسره کړي. د لغمان ولایت اوسېدونکی مسعود نوري په دې اړه وایي.
زه په کور کې اولیه کومکونو وسایل لرم، همیشا
همیشه چکل ماشوما نیالویان سوک و جبلیگی اگه استفاده کن زکر خپلا پا کور کسیگم زخپلا داغر استفاده کن که پایودین دی پنس دا لوکو پلاستر دا بنداش داشتین هر کور دا پارا ضرور دا اومگی هم لرو زکر کدش پی خدای مکر یا عجل پی خکیگی ترسو چه دکتر دا رسیگی داغر مراقبت کن خپلا اولیا کمکنون استفاده کن چه اگه وینه داریگی او وینه دیر زایی نشی چه زنو سیگم کور که د ماشومان مور دا اغه ترین استفاده کول شي دا دوبره مشکل کار ده او هر کور لپاره ډیر ضرور ده کم کور کې چې ماشومان وي هغه ته ډیر اشد ضرورت ده که ماشوم غورځي ساري په دیوال لګي یا په چاړه باندې ځان جوړلې نو دا ډیر اړین موضوع ده
اولی امرسته هم په حالاتو پورې تړلې دي چې په کوم حالات کې څه باید وشي د بیلګې په توګه کله ماشوم په چای سوځي یا په کور کې د کورنۍ د یو غړي فشار جګېږي دا هغه څه دي چې باید ناروغ ته په کتو ورسره سمدستي لمړنۍ مرستې وشي خوشته داسې کسان چې بیا دې موضوعاتو ته ارزښت نه ورکوي او دا بستې په کورونو کې نه ساتي د کابل ولایت اوسیدونکی حاجی ګلا جان وای
زمونږ په کورو کلي کې سهار څونه اطراف ده موږ کومک اولیه نه لرو او کله چې ماشوم یا څوک زخمی سي هغه بس یا واسلین یا ورته ایرپ باندې واچو یا نسوار هغه وتړو او زر بس ترسو چې شبخانی ته ځو بیا غی خلاصې بیرته بیا پسمانی خو زمونږ په ساحه کې دا شن موجود نه دي چې دلته یا پسمان وي یا دوا وي یا ډاکټر وي شي وي
د زابل ولایت اوسیدونکو حمیرا وای ډیر وخت داسې هم شي چې په یو کور کې ډیره وړه پیخه په یوې غمیزي بدله شوي د بیلګې په ډول په کور کې ماشوم غورځي او سر یې ماتیږي د کورنۍ غړي د دې پر ځای چې د ټپي ماشوم سر په یو بنداژ وتړي یا الکول پرې واچوي او صحي مرکز ته ورسوي د زخم پر سر نسوار یا ایره چوي نور یې پرېږدي چې دا کار د ماشوم د زخم وینه دروي خو مستقیم د ماشوم وینې ته میکروب ورداخليږي چې بیا د نورو ناروغیو سبب ګرځي
دغه د اولیه کومکو بستی چې دی یعنی دغه د باید په هر کورنۍ کې دا موجودی او هر کورنۍ باید د هر څه نه مخکې دغه وسایل خپل کورونو کې ولري چې خدای مکړه بعضې وخت په کورنیو کې داسې پیښې رامنځته کیږي او یا خدای مکړه د چا لاس یا کومزای غوڅکیږي چاقو یا په دا نورو وسایلو کوم زخم یا نو باید دغه اولیه کومکو بستې حتما په کور کې ولري او دا مهمه نه ده که څوک په ښار کې ژوند کوي او یا په اطراف کې ژوند کوي باید هر څوک په خپل کور کې کومکی بستې ولري
نوموړي په کورونو کې د اولیه کومکونو بستونو په موجودیت ټینګار کوي او زیاتوي چې باید د کور هر غړی په دې پوه شي چې څنګه د دې بستو څخه استفاده وشي
ډیر فامیلونه دي چې دغه بستې کورو کې لري او هر څه یې مجهز دي مونته داسې ځای کېږدي چې کله دغه پیښه رامنځته شي یا خدای مکړه څوک وسوځي او یا زخمی شي بیا ورخطا کېږي او هغه هیره وځي او نه شي پیدا کولی کله چې په یو بله تیکه چې هغه میکروبی یا ناپاکه وي او یا همداسې نور چې بالاخره هغه په یو بد درد او بد زخم اوړي او بیا د هغې نه نو کوم څه فایده نشته ده که کور کې هم لري هم کومه ګټه یې نه رسیږي
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ قدرمنه دوستانو دا چې په اولی مرستو بستو کې کوم وسایل شامل دي او څنګه ترې ګټه پورته شي دا او دې ته ورته پوښتنې ما مریم توخی د عمومي جراحي متخصص ډاکټر محمد واصل صدیق څخه کړي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم زیاتره کورنیو کې دغه د اولیه کومکی بستې شتون لري دا به تاسو واضح کړئ چې د کوم وسایل دي
اولیه کومکونو خو په خاصه توګه یو ایمرجن باکس یا فرست ایډ باکس په انګلیسي کې ورته یا د اولیه کومکونو باکس یو مشهور نوم ده په ټوله نړۍ کې نو په دې کې هغه شیان چې یو کورنۍ ته ضرورت دي یا مثال په نورو ځایونو کې ضرورت کیږي فرق کوي موږ صرف د کورنیو لپاره هغه شی چې یو کور کې ضرورت وی په اولیا کومکو باکس کې مثلا د فشار آله ده، د تبې آله ده، او همدارنګه د پلس اوکسیمیتر ورته وایي چې هغه د خپل د تنفس ریټ یا د اکسیجن سویه په وجود کې ښایي، دا باید پکې موجود وي. او د دې تر څنګ بعضې اولیا د دواګانې چې مثلا هغه کورنیو کې چې یو څوک اقلا دې ته ترین شوي وي دا ضرور ده، ځکه چې موږ هغه بکس کې هر شی واچو نو د هغې د استفادې وړ هم باید یو څوک چې هغه وکولی شي چې څنګه ته استفاده وکړي. نو په دې کې خاص شیان دغه دي چې مخکې ما ویلی، او د دې تر څنګ بعضې مثلا د په کورو کې معمولا موږ چې ګورو روغتونونو ته ماشومان راځي، مثلا وایي دا ماشوم وسوځېده، یا فرضاً بعضې کسان راځي خویندې چې مثلا په اشپزخانه کې کار کوي چې لاس یې په چاړه پرې کړه، یا فرضاً داسې نور حادثات، یا مثلا یو ماشوم د یو ځینې راولېږي څه دغه ورته کوي. اما په دې صورت کې دغه شیان چې په دې باکس کې موجود وي، مثلا د سوختګي یو ملحم باید موجود وي، یو سیروم دی چې سلین په نامه دی، هغه اقلن یو دغه یي چې کله دغه مشکل پیدا کېږي ماشوم سوځي هغې باندې ومینځل شي، او هغه کریم پیول شي تر څو چې یو سنټر ته یا نږدې روغتون ماشوم انتقال شي. نو د دې د نامه نام څرګنده ده چې اولیه کومکونه په دې معنا چې ابتدایي ما کومکونه په هغه ساحه یا په کور کې ورته وشي، پس هغې نه هماغه مشکل چې پیدا شوی دی روغتون ته ناروغ انتقال شي.
مننه کوم ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب، د دغو بستو شتون به په کورنیو کې څومره ګټور تمام شي؟
ما مخکې درته ویلي په کورنیو کې هغه وخت ګټور تمامېږي چې موږ دغه ته ګستاخي ونه شي چې د معارف په ساویه باندې مکاتبو کې موږ ښوونکو ته ښوونځیو کې په پوهنتونو کې دغه تدریس وشي، ځکه دغه تدریس کې د ابتدا نه شروع شي، یعنی په ښوونځیو کې دا ډېر اسانه کار دی. که چېرته کومک وغوښتل شي د هر روغتونه یو ډاکټر مثلا یو ورځ دوه ورځې مکاتبو ته لاړ شي او دغه ورته تشریح کړي، بیا پس له هغې نه د دې شتون ګټه بېخي زیاتېږي، ځکه هغې اقلا پوهېږي چې مثلا دغه د سوي ملحم سره کوم استفاده وشي. یا فرضاً یو لاس پرې کېږي، بعضې وخت داسې کسان موږ ته راځي چې هغه یو ځای وینې شوی، اما دوی دومره کومک نه شي کولی چې هغه دا د وینې ځای باندې یو ګوته کېږدي چې د خوندیزي نه مخنیوی وشي. دوی همداسې را روانې تر څو چې روغتون ته رسېږي په سل سیسي دوه سوه اته تر زر سیسي وینه دی ضایع کوي. اما که چېرته دوی ته ټرینینګ ورکړل شي چې مثلا دغه کوم ځای چې وینې کېږي حد اقل مثلا یو ګرو یا مثال یو لاشتک باندې دغه وینې شوي ځای پورته ساحه وتل شي چې جهاندې وینې هلته کم شي، او تر څو چې یو مرکز ته رسېږي هغه خوندیزي نه جلوګیری وشي. یا فرضاً یو ماشوم د یو ځینې راوړېږي لاس یې ماتېږي، موږ څنګه وکولی شو چې د دې لاس د تحرکیت نه جلوګیری وکړو؟ هغې ته هغه یو رقم سپلیټ ورته وایي، سپلیټونه ورته کېدو، که چېرته سپلیټ نه وي یو تخته جوړه کړو، مقصد دغه لاس د یا پښه هر ځای چې دا د تحرکیت نه موږ مخنیوی وکړو چې هغه درد چې دومره زیات احساس کوي تر څو چې یو سنټر ته رسېږي د مریض ته کومک وشي. نو هدف د شتون تړلی دې پورې دی چې په هغه کور کې اقلا یو څوک د دې د استفادې په طریقه پوه شي. نو ښه طریقه به دا وي، زما پیشنهاد دا ده چې مثلا په مکاتبو کې ښوونځیو کې دا ټرینینګونه واخیستل شي، شفاخانونو کومک وشي، او بالاخره کورنیو ته بیا کېدای شي چې نظر په هغه کور چې کوم موقعیت کې ده. دا هم دې پورې تړلی ده چې مثلا یو کور کې کوم شی زیات استفاده کړي. بعضې کورونه دي چې مثلا هغوی د سوخ مواد مثلا ګاز دی، د بعضو د سوخ مواد برق دی، د بعضو د سوخ مواد مثلا لرګي دی، یا په اطرافو کې ژوند کوي، کنه دا بیا دې پورې تړلی دي چې مثلا په کوم کور کې کوم شی زیات، یعنی هغه ماشومان یا هغه کورنۍ د کوم مشکل سره زیات، یعنی فیصدي زیاته ده چې مثلا یا ماشومی راولویږي، امکانات د ژوند په کومه سطح دي، یا فرضاً د سوختګي نه جلوګیری وشي، کوم شیانو نه د استفاده کوي چې مثلا هغه سیف دي که نه دي، داسې فرق کوي.
ډېره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب. درمنه دوستانو، دا د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
محبت اولا سانا پانا غم زهید انسان خجل تر هر اسیا نشون غم زهید